दान।
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعته خپرونه ز د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې مو د سر راپور د چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلی او د سولې پر مسلې ورسره خبرې کړې دي. په پیل کې اجمل تورمن د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان ووژل شول. د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو کې تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکې اړیکې ممکنې دي. بشپړ خبرونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د وی ډلې په منځ کې ځانوژونکي حمله وکړه. د کندز امنیه قومندان ویان سید سرور حسینی رسنیو ته وویل چې دغه حمله پر اربکیو وسلوالو شوي چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د په خبره ګمان کیږي ډیری وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له داعش بیعت اعلان کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې 11 تنه ټپیان شوي هم دي. د په خبره په وژل شویو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. په کابل کې د اګست 2 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شویو شمیر 150 ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یونما لخوا په یو خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسام له قوله ویل شوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري خو وایي د کورنیو د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د کابل وروستي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او آرامې راتلونکي ته د رسېدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د هند صدر اعظم نریندر مودي هم دا پیښه په کلکه غندلې او په کابل کې د تېرې ورځې پرله پسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي. د اګست 2 نیټه د کابل لپاره یوه خونړۍ ورځ بلل شوې ده. او د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. وحید الله کلمزی د شنبې په ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې دا لړۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستانی ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان لوري د افغانستان په سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکړل شوي چې ملکی مرګ ژوبله یې هم رامنځته کړې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکې اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغسې اړیکې دې داسې ژر ټینګې شي. له سی این این سره په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره شي. ده وویل د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې له مخې پر تهران لګېدلې اقتصادي بندیزونه لرې کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ تر لاسه کولای شي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووشل شول. مشکوک اسلام پال یاغیان په مالی کې هغه هوټل ته ننوتي و چې د ملګرو ملتونو د ثلاثاتي ماموریت کارکونکي پکې و. په وشل شو کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی و چې ټولو ملګرو ملتونو سره قراردادونه لرل. د لویدیز افریقا په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونه تیر ورځ د بی بلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادان او هغه برمته شوي کسان یې وژغورل چې تیر څلور ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې و. د ملګرو ملتونو په څلور وژغورل شویو قراردادانو کې یو روس، یو اوکرایني او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. په ایران کې د ایران رسمي خبري اژانس ویلي چې د تهیوات د پاوز مشر د نړۍ لشپګو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نخې څرګندې کړې. ایران خبري اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د ایران خبري اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دي، خو د هغې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای له نږدې پلویان څخه چې تر اوسه په رسمي ډول د موافقه نه منلې او نه رد کړې ده. او اوکرين پرون د هغو دیلو سو کرملن پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې خای په سینما، تلویزیون او رادیو خبرونو کې د غوی فعالیت مانه شي. د غلس چې د اوکرين د اطلاعات او کلتور وزارت څخه خبر شوې ده، د دیلس کسان د اوکرين ملي امنیت ته ګواښ بل شوې دي. د غو دیلس کسانو د روسي د ولسمشر ولادیمیر لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو څخه د روسیې د مرستې ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاندی ویلي پر دغه هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. د ولتر دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام لمشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې. په هلمند کې د بشري حقوقو اداره وایي د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې ملکي تلفات 12% زیات شوی.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفات مسؤلیت لږ زره زیات په مخالفینو مسله پورې مربوط ده. دولت پر هم ځخت ډیر قضاوت مربوط.
د پاکستان له خاورې پر کونړ راکټي برودونه بیا پیل شوی چې خلک یې اندېښمن کړي.
پاکستان د شهیدان شوی د خپلې کورونې لاله شته دی او مالونه او کورونه هر څه تباه شوی دي.
په هلمند کې د سره صلیب نړیواله اداره معلولو کسانو ته کومې مرستې برابروي؟ په یو تفصیلی رپورت کې درته وایو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق څخه غوښتي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په ملاتړ خپل ژغ پورته کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی د شمې پر ورځ په کوړه خټک کې له مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي کتلي او دوه ساعته د افغانستان د سولې مذاکرات په اړه خبري ورسره کړي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
دا د 2020 کال د سپتمبر لیولسمې راهیسي لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان ډیپلوماټ د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي مخامخ خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له مولانا سمیع الحق سره د افغانستان د سولې په اړه پر صادقانه همکاري خبرې کړې دي او په دې اړه یې د افغان ولسمشر پیغام ورسولی دی. د شغلی موسازی خبره د چې وای مولانا سمیع الحق ته ویلي چې ورستیو پرمختګونو د سولې او پخلاینې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی. نو اوس هغه وخت دی چې په خپل مولانا او هم نورې لوړپوړي مذهبي او سیاسي چیرې د سولې او یووالي لپاره ژغ پورته کړي. موسازی زیاته وی چې هغه د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ او دا خبره ورسته خبريالانو ته هم تکرار کړه. بلخوا د مولانا سمیع الحق ویان یوسف شال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې لیدنه کې د مولانا غوښتنه دا وه چې افغان حکومت هم باید د طالبانو پر ځینو هغو شرایطو غور وکړي چې د ده په وینا جایز دي.
مولانا صاحب جانان ته دا ویل چې مونږ مخکې هم د امن لپاره کوششونه کولی دي، زیاد هم کوو، خو تاسو هم دا وکړئ چې د طالبانو کوم جایز شرایط دي اند ریبان دل زور او کغه دایره متعلقه او جایز سره ایتاسو دایره پوره کې نمونږ به هغه بیا کېنولو لپاره کوشش کوو چې هغه تاسو سره کېنو.
ویل کېږي په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر طالب مشرانو له سمیع الحق سره لیدلي او پر روانو حالاتو یې خبرې کړي دي. یوسف شاوی د جماعت علما اسلام مشر مولانا سمیع الحق د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د طالب مشرانو ترمنځ د نفوذ خاوند دی او کولای سي د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. اوس چې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات رامنځته سوي دي، نو پوښتنه دا ده چې مولانا سمیع الحق به څومره وکولای سي چې د افغان حکومت او په خپلو کې په ډلو ویشلو طالبانو ترمنځ د سولې بهیر سره مرسته وکړي. د افغان چارو کارپوه او خبریال طاهر خان د مولانا سمیع الحق د رول په اړه وایي چې نوموړی د بېلابېلو طالب مشرانو سره نږدې اړیکې لري.
د طالبانو پر نوی مشر دی ملا اختر منصور، د هغه ډېر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوڑا خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم. خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کښې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبانو سره د هغه تعلقات او دا غره به هغه څه د چانه پټې نه دي.
د افغان حکومت او وسله والو طالبانو سره لومړی ځل مخامخ خبرې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری تفریحي ښارګوټي کې پیل شوې، خو تېر اونۍ د دې بهیر دوهمه رسمي غونډه وروسته له هغه د طالبانو په غوښتنه وځنډېده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر افشا سو او افغان حکومت په رسمي ډول هغه تایید کړ. افغان او پاکستاني چارواکي وایي د سولې مذاکرات تر نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې دي.
ومردل چې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر پرون د جماعت علما اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې دي. ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو د استازو ترمنځ دویم پړاو مخامخ مذاکرې په پاکستان کې وسي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر او د طالبانو په مشرتابه کې اختلافاتو دغه خبرې وځنډولې. په همدې حال کې وسله والو طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې خپلې بمي حملې زیاتې کړې دي. په هلمند کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% زیات شوي دي. علت څه دی؟ الیاس دایي براته وایي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر مسؤول محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسله وال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ته د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکی کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سوچ څخه استفاده کوي چې له امله یې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا وړي.
دلته مثلا یو څو پیښې وشوې چې دولت مسؤول وو کې چاته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګین ولسوالۍ کې وو، هلته زه ښه ډېر موږ ملکي تلفات درلودل، هغه مسؤولین د دولت وو او په عین زمان کې مخالفین د دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤولیت لږ ذره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زه ښه ډېر قضایا مربوط کېږي.
محمد بلال صدیقي وویل د دوی سره په تېرو شپږو میاشتو کې راجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 322 تنو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې له دې جملې 123 مړه او 234 کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګي بردونه د مین چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنګ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې ټوله پړه پر وسله والو طالبانو واچوله.
دا نظامی ارگانونه چې دي موږ دا تصمیم نیولی دی، موږ دا فیصله کړې ده په نظامی جلسو کې، موږ دا ویلي دي چې باید ملکي ته ډېر احترام وشي. دا میاشته پره موږ دا کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. هم هغو چې هغو نظر ورکړی دی چې دا 12 او یا 11 دغه د هغو خپل شخصي نظر دی، دا زه نه تاییدومه.
پچاګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هېڅکله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کېږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنګ روان دی. ور ورځ د مخامخ جنګونو، ماین چاودونو او ځانمرګ بدون له امله ملکي کسانو ته درانه تلفات وړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼو نن څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د کابل روستیو نه امنیو او د دینه امنیو په اړه را پیدا شو اندېښنو ته ځانګړي کړی دی. وسا خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې بے تعریفه جګړه اخر تر کومه. په سر مقاله کې راغلي چې د کابل اوسیدونکو په تیر دوه ورځو کې د وحشت د بے ساري څپو شاهدان وو. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د حمله باید حکومت دې ته اړ کړي چې پر خپلو تګلارو لسره غور وکړي. د ورسپانه په باور حکومت باید د ولس د پښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې له امریکا او پاکستان سره د سندونو له لاسلیک کېدو وروسته امنیتي وضع خراب شوه. اطلاعات روز ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د ورسوي حملو په اړه له دښمنانو د غچ اخیستو خبره کړې، خو د ورسپانه په باور دا نه د معلومه چې د حکومت دښمنان څوک دي. په سر مقاله کې راغلي چې افغانستان ته ستونزې طالبان جوړوي او د پاکستان استخباراتي کړۍ له طالبانو کلک ملاتړ کوي. سر مقاله لیکونکي ویلي د کابل روستۍ حمله ښیي چې د وسلوالو مخالفینو په اړه د حکومت تعبیر او تعریف غلط دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانه هم خپل سر مقاله وروستیو امنیتي پیښو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د کابل په وروستیو حملو کې 450 کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. په سر مقاله کې راغلي چې د شاه شهید د سیمې حملې خلکو ته شکونه پیدا کړي او لیکوال ویلي دا احتمال شته چې دا یو هوایی برید وي ځکه چې ځمکه یې لس متره ژوره کړې ده. د ورسپانې په باور طالبانو هم د شاه شهید په حمله کې لاس لرل رد کړي او په دې اړه یې د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کابل د وروستیو حملو د غچ اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. په سر مقاله کې د پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویل شوی چې طالبان باید له اوسنۍ موقع نه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي.
د انټرنیټ اسانتیا لري او فیسبوک کاروي کولای شي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړي. تازه راپورونه او خبرونه پکې ولولي او په باسونو کې برخه واخلي. ادرس یې facebook.com/azadiradio. د کونړ د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې یو وار بیا پاکستانی ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو ویشتل پیل کړي چې تر اوسه پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي یا هم ټپیان دي. د دې خبره چې دغو بریدونو بولسی خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. تفصیل دروهلا انوري پر راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري اوسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ، محمد ګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولۍ را وشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي ده. د کونړ والی وحید الله کلمزی ازادي راډیو ته منل چې لڅو ورځو را پدې خوا د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیر څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پایره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي. شپږ ویشت په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو په اړه مرکزي دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو.
د مرکزي حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی وو. موږ امیدوارو چې دغه حملات نور ودرې او که ونه درې د مرکزي حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو څخل چې دغه هدایت وي موږ به عمل اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلک وایي دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسی وګړي وژل شوي او ټپین شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
ومردل چې د کونړ پر خاوره د پاکستان له خوا د راکټي بریدونو لړۍ بیا پیل شوې ده چې په دې منځ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او مالی زیانونه ورسېدلې دي. د سره صلیب نړیوال کمیټه د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره د خوراکي توکو او تداوي مرسته کوي. په هلمند کې د سره صلیب د ادارې یو څنګه شپه ورځ کار کوي چې هغو زرګونو کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې وتړي چې په دې ولایت کې د روانو نه امنیو او چاودنو لکبل غوڅ سی وی دی الیاس دای اوربند ریپورت لري.
لشکرګه د سرسلیف دفتر دا غزایری چې هر طرف معلول کسان تر سرګو کیږم د دوی اکثره ماشومان او شزې دي ځینې د پاخو مرکزان هم منتظر دي خو د سرسلیف ډاکټران سخت بوخت چې دلته د منتظر کسان انتظار کم کړي او هغه ته مصنوعي پښه ولسونه جوړ کړي. د سرسلیف د اورتوپیدی مرکز شپږ کال کېږي چې کار کوي خو د جنگونو او ناامنیو د ډیرو دوسره یوازې په تیرو څلور کلونو کې شپږ زر کسان ته مصنوعي پښه ولسونه تړلي دي. د سرسلیف د دې مرکز ډاکټران وایي ځینې کسان جر خو یو شمېر په میاشتو میاشتو له مصنوعي پښو سره نه بلدیږي خو بیا هم زرګونه کسان دغه مصنوعي لاسونه او پښې خوشوي او بې لاس او بې پښو ژوند خوند نه ورکوي. دلته راغلي کسان چې هر ورځ په ډیر تکلیف تمرین کوي ازادي راډیو ته د خپل معلولیت داسې کیسه کوي.
نور الله ترمیم باندې اختیم ترمیم دا ما ته دا غاټه کوي چې زمانہ خپل پر فور روان سم لکړی مکړی است کوم ما د سات ته را غاټه کوي. سر صلیب جنوي نه خو نه کېدل بل ځای خدا سي دفتر او شي نه صدر د سر صلیب تر سر صلیب دفتر دی مشته دا پښې د روسي دا پرمین باندې وختل
پرځي پک ژوند ډاکټران راته و چې وسنو د پړسو د درد څخه خلاص دي اوس مې وس دا غي وسات کې ولا چولې بيخي خوشاله ورونه چې مشتکار وکي خدمت وکنو خو ورسونه خوشاله کوم
پالتونو خو ډیر شه دي ځکه چې اوس کوم ژوندو ډېری وخت هغه کسان چې یا به پښې د لاس ور کړی وي یا به لاسونه د لاس ور کړی وي به د بدن کم نور برخه د لاس ور کړی وي هغه به همدغه صفات اوس چې دوی دغه پالت شو کړی دي خلکو ته مصنوعي پښې لاسونه او د بدن زن نور غړي ورته جوړوي هغه راحت دي کولای شي چې حرکت وکي او خپل غفلتونه سرته ورسي.
د سرسلیب اړوند د اورتوپیدی د مصنوعي لاسونو او پښو د ترلو دغه مرکز په 2003 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی. د سرسلیب د هلمند دفتر مسؤل احمد هلک وای یوازې تر تیر 2014 میلادي کال پورې شاوخوا شپږ زره کسان ته مصنوعي لاسونه او پښې تړلې دي. هلک وای دروان میلادي کال د پیل تر اوسه درې زره شپږ سوه کسان ته مصنوعي آزاد تړلې دي. هغه اندېښنه وښوده چې کچیر امنیتي حالت داسې دوام وکړي چې د کسانو شمېره اته زره تر نن ورسېږي چې د جنګونو او مینونو له امله د بدن غړي د لاس ورکړي دي او اوس مصنوعي عذاب ته اړتیا لري.
سو فار دیس ایئر وی هاف ډیلیورډ ایډ ټو اولموست 1300 فاملیز ان هلمند وی هاف پرووایډډ فرست ایډ ټریننګ
دی وی پر روان میلادي کال کې موږ د یو زرو درې سو کورنۍ لپاره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. تر 200 ډیر کسان ته مو د اولیم رست ورکشاپونه جوړ کړي دي. د خپل سمیزو موټروانانو په واسطه مو 2010 ټپین ترختون رسیدول دي او زموږ د اورتوپیدی مرکز په همدې موده کې د شپږ زره په شاوخوا کې کسان ته تدوي کړي او هغه ته مصنوعي لاسونه او د بدن اعضای ورکړي. په دې شپږ کلن دوره کې په هلمند کې د سرسلیب دفتر د یو شمېر ننګونو سره ملاسه او ګروان څه و دي. د هلمند پولیس سره څو میاشتې وړاندې هغه مهال ورانه سو چې د طالبانو ځینې کمانډانان د خپل سمیزو ټکسي امبولانسونو په واسطه په جیلی پانسمانونو د جنگل سیمې استلو د پولیسو لخوا ونیول شو. تیر کال د هلمند ملي امنیت لخوا د سرسلیف د دفتر پر شاوخوا د طالبانو د یو ارتباطي نیول کېدل چې ورسته طالبانو په اعتراض کې د پولیو واکسین بند کړ او تر ټولو ورسته کې چې د بیوزلو کورنوي د پاره د مرستې انتقال مسله و چې د طالبانو توافق سره سره بیا هم د 240 کورنوي د پاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته د طالبانو لخوا پکښته کې چې کې وسوځول شو. سرسلیف د دغه دروي پیښ سره خپل تړاو رد کړی دی. د هلمند خلک هم د سرسلیب د جنو خدماتونو څخه خوشاله دي. د هلمند ولایتي شورا غړي قومي مشران او د جنگ د قربانیانو کورنۍ د سرسلیب څخه د وغوډ فعالیتونو د پراختیا غوښتنه کوي. د قومي مشران له سرسلیب غوښتل چې خپل دفترونه په ولسوالیو کې پرانیزي چې ډیر نه امن دي.
زوامه چې په هلمند کې یوازې دغه یو مرکز چې په مرکز کې وجود لري زوام دغه مرکزونه دی باید دوه او درې سي یو مرکز دی په ګریشو ولسوالۍ کې جوړ شي.
نو دوی ډیر خدمت کړی دی د دوی خدمت د ستاینې وړ دی د دوی سره ډیره مننه. دوی هغه ټولنه ده چې یو انسان هغه حالات کې کیږي چې هغه د نور انسانانو نو دا وایي چې دا نو اوس د ټولنې څخه تقریبا دوی شکل وتلی خو دوی د هغو انسانانو په خدمت کې را پاسیږي را ولاړیږي د هغو انسانانو لاسنیوی کوي.
په هلمند کې د سرسلیب د اورتوپیدی مرکز مسؤل ډاکټر رسمت الله قاضی زاده وای د نامنوی د پراخېدو سره د ناروغانو او مراجعینو شمېره ډېره شوې ده. قاضی زاده ول په دې ډول هر ورځ ترسل ډیر کسان مصنوعي لاسونه او پښې وړي
مریضان ورځ د بل نه زیاتیږي او زیاتیږي بنا پر جګړیزو مشکلاتو باندې اقتصادي مشکلات دلته دي چې خلک ناروغان دي نسې کولای خپل اطفال تداوی کړي او د امراضو مخنیوي وکړي ورځ د بل نه زیاتیږي کمه وګوره چې د خلکو او مایبینو لپاره ښه خدمات وړاندې کو نو یو شه هم جګیتا ضرورت لرو یو شه هم کاری ته ضرورت لرو
د هلمند زیرو سیدونکو کې د اړتیا او ضرورت لمخې د سرسلب د خدمتونو د پراختیا غوښتنه کوي خو یو شمیر د سرسلب د خدمتونو د پراختیا سره یو ځای د قومي مشرانو او متنفذینو څخه غواړي چې د سولې جګړه وکړي او جنگ ته نه وایي او په دې ډول د انسانانو د اصلي ازاو ساتنه وکړي زینو لاستانه ځای وي د جنگ دواړه غاړي د انسانانو ژوند ته درناوی وکړو به ځای مینونه نه شخوي
راځي موش د قومي مشرانو په مرسته د مدنيني هادونو په مرسته باندې خلکو په د جنگ څخه خلاص واخلي مې نه یجدي واکسین ته خپل ماشومان واستوي تداوی وکړي چې دغه اړتیا پیدا نشي چې موږ ډیر مرکزونه وغواړو ډیر خدمات وغواړو د دې پر ځای خپل کار وکړو موږ خپل لاس تر ځین ناس یو د دې لپاره باید موږ هلې ځلې وکړو او په وروستیو کې که ورته ورسیږي د جنگ د شکیل غوړ سره غوښتنه کوم چې د ملکی خلکو ساتنه په نظر کې ونیسي د هغوی امنیت خوندي کړي او د جنگ که جنگ چیرې کوي موږ د جنگ طرفدار نه یو خو بیا هم جنگ خپل اصول لري د اصول د مخې
سور سلیب د شاوخوا دیرش کلون رئیس په افغانستان کې د بشري مرستو برخې فعالیتونه کوي دغه اداره په ټول افغانستان کې د هلمند په څیر اوه د اورتوپیدي یا د مصنوعي لاسونو او پښو جوړولو مرکزونه لري سور سلیب د جنگ د قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ د زندانیانو سره د غو د کورنۍ د ملاقات برابرول مصنوعي آزاد تړل او د جنگ د دواړو غاړو ترڅنګ عادي خلکو ته د جنگ د قربانیانو سره د لومړنیو مرستو زده کړې ورکوي محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښیست 219 پروګرامونه په همدغه خبرونه کې اوریدل سي مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې د فراولې د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي وی په دغه ولایت کې د زنګلونو او شنو بوټو د پرې کېدو له کبله په دې وروستیو کې شپږ وشت تقریبا 15 وشت کلی تر ریګونو لاندې سیوی او ریګ بادونه هم په دې ورستوي کې زیات سیوی دي احمد شاه فطرت او نور جزئیات
د فراه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې سړی بوټ او ځنګلونو د ول لامل اندېښمن دي او خلکو ته خبرداري ورکوي چې دا کار به ډېری بدې پایلې ولري باران عثماني د فراه ولایت د چاپریال ساتنې رئیس وایي چې په وروستیو ورځو کې د فراه په شیبکو او لژجوی ولسوالیو کې کابو 15 وشت کلی د ریګو او ګردونو لاندې شوي چې اوس هم خلکو ژوند په دغه سیمه کې د ګواښ سره مخامخ دی
باد سي ریګ روان سي تقریبا 12 کلی په ماده آباد منطقه کې د شیبکو ولسوالۍ کې او دیارلس کلی په دغه کې مت ضرر کړی چې هغه تا داغه کورونه داغه سرونه داغه باغونه داغه ویالې کړ د ریګ بوټو کې سي
عثماني په خبره د غریګ بادونو زیاتیدو اصل عامل سړی بوټو او ځنګلونو وهل دي چې له بده مرغه وس هم روان دي هغه خلکو ته خبرداري ورکوي کدا کار ته دوام ورکړي د ځمکې د زرغونی طبقې په تخریب سره به د هغه ژوند نور هم د ستونزو سره مخامخ شي
تاسف سره چې متاسف فقر بیکاری وچکالي او غریبي د خلکو نو دوی ځاغه بوټي ډیر وي چې دا یو غټ zarar دی یعنی ډیر غټ تاوان دی د ځکه دغه شین قشر د بینې چې هغه بل اخر تخریب د خاورونه ام د سیلابو یم د وبو په واسطه ام د باد په واسطه
په همدیال کې د فراه ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي هم د ریګ باردونو ستونزه د فراه په لویدوز ولسوالیو کې مني عبدالغفور ایبي د فراه د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس وایي چې که څه هم دغه ستونزه جدي ده خو تر اوسه چا په دې اړه دوی ته رسمي شکایت نه دی کړی بلې په شیبکو او لژجوی ولسوالیو کې دا ستونزه جدي شتون لري او هغه کلی چې یاد شوي د ریګ باردونو د سخت ستونزو سره مخامخ دي اما په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه چا مرسته شکایت نه دی کړی فراه ولایت پراخ هموار ځمکه لري چې په وړو ځنګلونو او سړی بوټو پوښلې دي خو وروستۍ وچکالۍ او د خلکو بې ځایه استفادې دغه ځنګلونه د ګواښ سره مخامخ کړي او اړوند کارپوهانو وایي که ورته پاملرنه ونه شي نو د فراه پر چاپریال به بدې اغیزې ولري
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو
د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار 10 بجې 30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نوري.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو دولت پلو ملیشو د وی ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. په کابل کې د اگست ومنېټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شوو شمیر 150 ته ورسید. د کونړ والی وای په 13 ورځو کې د پاکستان لوري د غوالایت پر سرحدي ولسوالۍ تر څلويخ تو ډیر توغندي وشتل شوې دي. د شنو بوټو او زنګلونو د پلی کېدو له کبله په فراه ولایت کې نږدې 25 کلی تر شګولاند شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووشل شو. په ایران کې د ایران رسمي خبري اژانس ویلي چې دغه هیواد د پاوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نخې څرګندې کړي. او اوکراین پرون د هغو 12 کرملین پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیو خبرونو کې د هغوی فعالیت منع شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
سمی ولا سنگینوال کندهار په خپل پیغام کې لیکلی پر افغان حکومت ژغ کوم چې پر کونړ د راکټي حملو مخه ونیسي. شفیجان زدران له خوست څخه لیکلی دي چې د دومره راکټونو له پاکستان څخه راځي، آیا دومره څوک نسته چې ځواب ورکړي؟ نعمت الله انډیوال د اورزګان څخه لیکلی، زما په نظر حکومت باید اول له ملت سره سوله وکړي او ظلم بند کړي، سوله د ملت په لاس کې ده. آصف له هلمند څخه لیکلی که حکومت واقعا د خلکو خدمتګار وي، خلک به واقعا د دوی سره هر ډول همکاري وکړي. سراج الدین له کندهار څخه لیکلی، سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې هر افغان افغانستان خپل کور وبولي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلی دي چې د ښوونکو معاشونه کم دي چې په اوسني معاش د یوه کور گزاره هم نه کیږي. اوریدونکي له پوهنې وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. او سم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمي بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمي چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو څو کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمي چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمي حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو تر څنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړي چې په مستقیم ډول دغې پیښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنه کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوې دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوې دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې
د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بهرن لقبل چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا شوی تر شا سوی نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو غړي توماس روتیک ټلیګراف رسپانې ته ویلي د خلکو هیله دا و چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدلی سي. د پوځي چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د دفاع وزیر نوې څرګندونې له حقیقتونو څخه د عامه افکارو منحرفول ګڼي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټول هغې دا ګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ سوی ناسمې وګڼلې. نور حال د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
سره له دې چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په پاکستان کې د ملا عمر مړینې د افغانانو او نړیوالو ډیرو نامعلومو پوښتنو ته ځواب وویل، خو د دغه هیواد دفاع وزیر د ملا عمر د مړینې د ځای په اړه بې خبري ښیي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه هیواد په پارلمان کې ټولې هغه ادعاګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی ناسمې وګڼلې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې اغوا کوونکې وګڼلې.
د دې لپاره چې دوی ته دا ځواب ورکړي چې من قطعا ملا عمر نه خبر نه و، نه پاکستان کې و، نه دلته وژل شوی، نه دلته ښخ شوی. د دې سره په خوا کې د پاکستان عامه افکار دي. نو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې لپاره چې په خپلو ټولو اعمالو په هغه جنګي ستراتیژي باندې یو ډول پرده واچوي، بیا د دې په خوا کې دا خبره هم کوي چې ښه دلته رهبری د طالبانو وجود نه درلود، خو بیا موږ حاضر یو چې طالبان د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته کښینو.
د پاکستان دفاع وزیر د تیرې جمعې په ورځ د دغه هیواد په پارلمان کې هغه خبرې چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی رد کړي. خواجه محمد آصف دغه موضوع چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې ژوند کړی وي بې بنسټه او بللی او ویل نه پوهیږي چې د طالبانو مشر په خپل مرګ مړ شوی او که وژل شوی دی. خو افغان حکومت څو ورځې مخکې په 2013 کې د کراچۍ په یوه روغتون کې د ملا عمر لمړینې پرده پورته کړه. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان وروستیو امنیتي پیښو ته په اشارې سره وایي چې پاکستان د واقعیتونو د پټولو او عامه افکارو د منحرفولو لپاره پر کابل عملي پلان کړی دی. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې له پوځي اړخه دا راز هڅې هیڅکله نشي کولی د افغان ځواکونو پر مورال اغیز وکړي.
د پوځیانو د مورال او جنگی باس پاړه د دې لمخې چې د افغانستان حکومت زموږ استخباراتي سازمانونو او نړیوال ټولنې ته ثابت شوی چې طالبان د پاکستان مزدوران دي نشي کولای چندان اغیزمن وي. په دې وروستیو ورځو کې ټولې هڅې چې پاکستاني کوي، انتحاري او انفجاري عملیات او د پاکستان روښانه لاسوهنې ټولې هڅې په کابل کې د ملا عمر لمړینې او د پاکستان له لاسوهنو د عامه افکارو او مطبوعاتو انحراف دی.
از مداخله پاکستان
په خاطر دې هم پاکستان د افغان چارواکو هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي پاکستان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه، اسلام آباد ته نږدې د اسامه وژل کېدل او د پاکستان په پېښور او کوټه کې د طالبانو د شورا موجودیت په خپله له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ښکارندوی دی. افغانان، طالبان او نورې تروریستي او وسله والې ډلې د خپل هیواد په تاریخ کې د جګړو او وروسته پاتې والی لامل ګڼي او د هغوی په وړاندې پر استقامت او یووالي ټینګار کوي.
د مخکښو ښځو په خبرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. مرسل مقدس له پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستي چې نور انجونو ته سواد ورزده کړئ؟
یو ورځ بعض نجونې راغلی وې زموږ کور کې، یاده شوه. نو موږ په دې باندې پرېکړه وکړه چې درس به وایو. نو په هغه کښې بیا نو د نجونو ونه څه د دې دپاره به دا ځای او د صنف به څوک کور کښې جوړوي. نو بیا خپلې کورنۍ سره مې دا خبره یاده کړه چې داسې یو خبره ده. نو هغې ویل چې خیر ده، موږ به ورته یو کوټه خلاصه کړو او په همدغې کښې به درس ورکو چې دې کې ما سره خپل ورور مه هم مرسته وکړه، خپل پلار مه هم را سره مرسته وکړه، او هم د غنجلو ته مو دا زمینه مساعده کړه.
د دغه نجونو شمیر تقریبا څومره و چې دوی دا پریکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړی څخه خو زو ما خور مې او سره دوه درې نجونې نورې وې، کله چې بیا سن جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو د سم سې په خپل کلي کې وو او یعنی په یو کور کې وو، او نجونو نو همدا وغوښتل چې راشي نو شاملې دي. تقریبا شپاړس
مرسل جان، په دغه نجونو کې سه ستاسو شاګردان دي، په دوی کې داسې تکړه شاګردان هم شته او کنه؟ دوی سه کله کورونو ته ځي بل ځان سره درس نه وایي؟
کوشش هم دا کې چې سبق وکړي، ځکه چې راځم دې لپاره نو د دې کور کارونو نه ساتو پاتې نه سي، هغه ته دوه دې کنه په څو موږ کې بیا نو یو ورځ موږ دې ته هم ځنګړې کړې ده، نو نو دې ته ناسي سنې باندې هم کار کوي، ځینې مړې کوي، ځینې نور کارونه هم کوي.
د ازادي راډیو د راپورونو لمخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم انجینیر دي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوي، اوس سره نو اجازه ورکوي، ځکه چې دا په کلي کې ده، نو دا وایي چې همدا حکم بس که چېرته لیسې ته لاړې نو یا پانچم ته لاړې نو راغه، زموږ خپل مشکلات پسې حل کړو، دا هم راته بسنه کوي.
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستی، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړی توپ ترلاسه کړي، او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلې؟
دې بهیر ته مې د ویرا سنې د لارې نه لار پیدا کړه چې هغه مستاز لنګول سهار سره مرسته وکړه، میرمن بهر کې د دې کومې غړې چې دي کنه نو دا غې شمیره را تر کړله، دا غې نه لاره مې اوس سره اړیکه نیول.
کله چې تاسو د میرمن بهر په غونډو کې د ټلیفون د لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلینجونو ته هم کړې ده چې هغه هم وحد شي شي څو په دغه سي بهرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟ ولې
نه، جنو ته مو همیشه دا خبره کړې، ځکه چې یو خو په دې سره د جرات زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او با جراته کېږي، او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي، او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر دی وی څنګه په ډول باندې و څنګه په پکتیا کې په خپل کلی کې پرانیزي، او نور انجونی هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا هم څه خوبم ولې نکړم، چې زم په چوری نو وکړ څوک شاعری کوي هغه په تاسو باندې زکه څه نه ښکار کوي، او کورنۍ ته څه کله ښکار کوي نو هغه ورته یو ډول خبرې کوي، نو په دې خاطر باندې انجلس کې تر نه حاضرېږي چې هغه خپله شاعري ښکار کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خبرونې پروسه کې قطع شوله. د مخکښو شزو تر بل پروګرام مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب. د کابل پلوی او د غنی غونی نه پډک خار کی ډیرې اوسنۍ او پخوانی مدانشته ځینې ډیر کوچنۍ او کلاسیکی مګر ځینې نوري برعکس بیا ډیر لوی او مدرن دي. د پلی خوشتي جمعه جنوب لورته وتنګ او ډیر پخوانی کوڅه موجوده ده. که سرور کار کړی نو د غنی غونی معلومات به درته وشي چې یو شی به حمله شور او زوګان نه خالي کیږي. د دغه لرغونی کوڅې پر اخواله به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانی چاچتي پیل او پر زړې منډوي پایت رسی. دوکانونه یې په پخوانی نقشه جوړ دي. یادی کوڅې ته د کافروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل کافروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر رشیدی به درته وړاندې کړو.
قدر من اوریدونکو که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانی ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اوریدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه رانځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او ځواک سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې راښکل کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخواني خواړه وړاندې وروسته کړي. کله چې د احمد شاه ابدالي زوی تیمور شاه دراني له کندهاره و کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو نو هماغه مهال د کافروشۍ کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پروړي خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکو جعفر نوابی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود و.
کافروشۍ کابل در دوره های مختلف
کله چې تیمور شاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه نو دلته کوڅې ونمول شوې. د دغې کوڅې تاریخ آن تر تیمور شاه رسی، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکه سرای په نوم سرای ډیر مشهور دی او همدارنګ یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر قمري مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خو دا سوچ چې قصابانو پکې غوښې خرڅولې. اوس خو جنګي سپیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشۍ کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بار لیږدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښېدلی و کنه کافروشي. یو امام لري کنه که ډېره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویده، دیر یک تاریخی امام ده. خو اقا خو لکه خو ده کنه به نام خوابگاه وایی هلتا در میدان و کنه، دیر یقت میدان و حالا اقا وقت که اسپونه و کنه، قاتلونه و کنه، خرونه و کنه، در موتر خونه و کلافروشی دی کنه، دیر چبی کباب دی کنه، دیر خی کبابونه دی کنه، شروعی کلا یا کلا شروع دی کنه، دیر که تی پتور کابل که ده و سنا پیدا که گیده خی خواهسته کلاو پاچه دی.
خغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتلا زیات شوي دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشۍ کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چهارتا په منطقه کې وو، کاکا طلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپله کاکا بدرو به دا کافروشۍ کې دوکان لرلو، کاکا بدرو و د کافروشینه چې لک مخک د پولیسي چې دی کنه دلتا بظاهر طلا او باطن مثلا غنی نام دارم ولیکن مفلسم غنی نسواری و هغه وخت کې د نسوار طول پغه لاس کیو پالوان جان آقا ویلی در دیر قارمان پا وزن که بو کنن در اصلا در دیوانان بو در شکسته بند بو پالوان جان آقا خدای او بخی در قربان شاریده خورهی بو اقا بیچاره تغمور شو
در نمواری پا خبره چه در چرچتی بازار دیر پا خوانه بازارو چه هقا اوس نشته او دلتا هر جمعه در پیرو پلور لپاره میله جوریگی چه لدیر گنگونی پکی در تگره تکشان کم وی در همدغی کوچی او دکاندار شا علم بیاوی چه شاو خواه 50 کال ورندی در دغی کوچی پا دکانونو که در خواگو غگونو لرون که مرغانو پیرو پلور پیل شویده نموره در کوچی در دکانونو پاره معلومات رکی
دیر سابق همدغی دکان در کوچی سر که او مرحم جوره و آجی بزبک پنو مرحم جوره و پر ارتباط سختگی جاچ کمزای به وست وزیده بیا با دقیق در مرحم ورکوه در خدای پا قدرت در بخجوز خدای جی به که وست مرسوه زامن در کسید که ادین چه مثلا تیری گمخ که امغل تا کبابی در چه در جگر مگر کبابی چه در تقریبا ما یادی سلویخ پیزه سلویخ کار لگی دادت دا کبابی داری مخ که تیر چه دقیق تا پالوان شکسته بند دیر لایق شکسته بند او پالوانان و دیر ماهر پالوان یو خواد دو کانون دیدور کفتر فروشیگان دیو قسم مرخان دلتا خرچیگی کوک بازی دا جمعه پر دیر لوی مجلس بیگی هر یو دخپل دا مرغان راوی دلتا خرچی خرید فروشی که پا قیمتی و دیر کفتری مثلا خلق لری سابقه اندر تا دیر شوقیانی چه اینجو زره و شپیت زره جوره تر یو لکپو پوریم دا دیر کفتری ارزش لری دیر بازه شه کنریانی دیار قسم کنری چه پولندی ده و روسی ده و سیا کنریان دیر بازار پرده بوده نبازیم که پا جنگ ها چی شد دقیقه وقتی که یا پل سلام جلو شده خلق دقیقه سپیان تربیه که این دقیقه تاریه به خرید و فروش هم دقیقه زرون علاقه مندی که دقیقه زنه در سپیان ها مخی تلار چه در آخر سرکال تا بیا در چی پا تو فروشی ده و لونگه یا در شیان خرطی یا جمع داری چه امیر عبدالرحمن خان پا وقت در جمع جلسه و چه آتا خلق موسیقه و برا که دی خود سابقه دیر امام داد
دای وای چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنگی سپی، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجی عادل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کافروشۍ د کوڅې یو دکاندار نثار وایي چې له کلونو کلونه را په دې خوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیرو پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 1,00,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی، مګر هغه ترې خوښ نه دی. نوموړی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي. خدای هڅه کوي چې د مرغانو پیر او پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کافروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو. د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې غږونه هم یو ځای کیږي. په یوه کوچني دوکان کې 24 کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تیرې کوم. ما په خپله کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کافروشۍ کوڅې ته راغلی یم او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ماته له خپل استاد پاتې دی. هغه دلته شاوخوا 20 کاله تیر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډیره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپیشل کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو،
کله چې تاسو د کافروشی کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمی په ذهن کې راتېریږي، ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
موری رخصت را کوا زمدر چخ پمیتر هورا رسا وندر چخ موری رخصت را کوا زمدر چخ زان تر قیامت دبیل وم در څخه موري رخصت را کاو زم در څخه موري رخصت را کاو زم در څخه ماتی موس
راتلولگی ماشومان موشنا راتلولگی ماشومان موشنا راتلولگی ماشومان موشنا